دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې چې زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله ده. زه اجمل اند شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته هرکلی وایم. په دې هیله یم چې وخا او خوشاله ورځ به مو پیل کړي وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ له همدې شېبې یعنی د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:29 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د معمول سره سم خبرونه له سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو مخالفینو پر ضد د یرغلیزو عملیاتو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ننګرهار په چپلیار ولسوالۍ کې 6 ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بیا پرانستل. او متحده ایالاتو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو په قضیه کې په ول سعودي چارواکو بندیزونه لګولي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو مخالفانو پر ضد د یرغلیزو عملیاتو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. د ملي امنیت د شورا ویان طارق آرین تیره شپه ازادي راډیو ته ویل اړوند ادارو سپارښتنه شوې چې د خلکو ژوند د خوندیتوب او د افغان ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د مخالفینو پر ضد یرغلیزو عملیاتو ته زور ورکړي. د وایدا ملي امنیت شورا له امنیتي ځواکونو وخت چې د خلکو د خوندیتوب او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو د کمیدو په موخه په ټول هیواد کې پر دښمن بریدونو ته زور ورکړي. د ملي امنیت شورا د یرغلیزو عملیاتو د زیاتېدو غوښتنه داسې مهال کوي چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 8 افغان سرتیري پرون سهار د فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول. ولسمشر محمد اشرف غني څو ورځې مخکې په یوه مرکه کې تایید کړ چې په تیرو 4 کلونو کې د امنیتي ځواکونو شاوخوا 28 سرتیري وژل شوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په چپلیار ولسوالۍ کې 6 ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بیرته پرانستل شوي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حکمل ازادي راډیو ته وویل چې دا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله له تېرې 1 اونۍ راهیسې بند شوي وو. نوموړي وویل 6 تعلیمي مراکز د ځینو ګواښونو له کبله له شاوخوا 1 اونۍ لپاره بند شوي وو. په دې به تعلیمي مرکزونو کې ښوونځي، مدرسې، یو دارالمعلمین او نور تعلیمي مرکزونه شامل دي. ښاغلي حکمل زیاته کړه چې د دې مرکزونو له پرانیستو سره د چپلیار ولسوالۍ شاوخوا 6000 نجونو او هلکانو ته یو ځل بیا د زده کړو امکان برابر شو. د کابل امنی قمندانی وایي چې د کابل پوهنتون د محصلانو ترمنځ د پرونۍ نښتې په تړاو لسګونه کسان نیولي. د کابل امنی قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل په دې نښتو کې 1 تن وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. د مجاهد په وینا نښته وروسته له هغه پیل شو چې د پوهنتون په لیلیه کې د غرمې د ډوډۍ پر مهال 2 محصلین سره ونښتل او وروسته نورو د هغو په پلوۍ اخوډب پیل کړ. د وای د 2 محصلینو ترمنځ د ډوډۍ پر سر لانجه وشوه. دا لانجه د نښتو خواته لاړه. یو کس مړ شوی او 2 ټپیان دي. وضعیت د مازدیګر په 4 بجو بیرته عادي شو. ښاغلي مجاهد زیاته کړه چې له دواړو خواوو څخه 15 کسان نیول شوي چې اوسمهال په توقیف کې دي. متحده ایالاتو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو په قضیه کې پر مول له سعودي چارواکو بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن پرون ویل دا چارواکي د خاشقجي د بیرحمانه وژنه کې لاس لري او باید د خپل عمل سزا وویني. په دې کسانو کې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان 2 تن نږدې همکاران، سعود قحطاني او ماهر مطرب، او د خاشقجي د وژل کېدو پر مهال په استانبول کې د سعودي جنرال کونسل محمد العتیبي هم شامل دي. د امریکا د خزانې وزارت وایي القحطاني چې د ولیعهد خلاص بلل کېږي د خاشقجي د قتل له پلان جوړونکو او عملي کوونکو څخه وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو جلا خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو وویل د دې کسانو پانګې د امریکا له قوانینو سره سم کنګل شوي او امریکایي وګړو ته له دوی سره د تجارتي معاملو اجازه نه ورکول کېږي. په همدې حال کې د سعودي عربستان مرستیال لوی څارنوال پرون وویل چې لوی څارنوال د خاشقجي د وژنې په قضیه کې د 20 تورنو کسانو له ډلې د 5 تنو لپاره د اعدام او پاتې کسانو ته د شریعت د حکم پاس تاسو سزا غوښتنه کړې ده. اروپایي ټولنه غواړي هغه 15 کسان د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ترول کې لاندې سیمو کې د انتخاباتو په تنظیم کې لاس لري. اروپایي ټولنه د بهرنیو چارو وزیران به د دې اقداماتو په اړه د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خپله غونډه کې موافقه وکړي. په دې اړه څو سرچینو پرون ازادي راډیو ته معلومات ورکړل. د دې سرچینو په وینا تمه ده چې په دې ارتباط رسمي پریکړه د روانې میاشتې په پای کې وشي. د دې 15 کسانو نومونه به په روسیه او اوکراین کې د هغه څه باندې 150 کسانو پر فهرست ورزیات شي چې اروپایي ټولنې یې پانګې کنګل کړي او د سفر بندیز پرې لګولی. او د روسیې په چیلیبنسک ښار کې د یو محبس څلور ساتونکي د یو زندانی د وهلو ټکولو په جرم له درې تر اته کلونو پورې په حبس محکوم شول. دا زندانی چې سلطان اسرایلوف نومېده د دې شکنجې په پای کې مړ شو او مړی د 2015 کال په ډسمبر کې په زندان کې وموندل شو. د چیلیبنسک یوې محکمې د پنجشنبې په ورځ دا څلور کسان له قدرت څخه په ناوړه استفادې او تشدد مجرم وپیژندل. د زندان چارواکو له دې مخکې دعا کوله چې نوموړی زنداني خپله ځان وژلی دی، خو وروسته ثابته شوه چې نوموړی د شکنجې په پایله کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې د پاکستانی پولیسو د افسر طاهر خان داوړ مړی پرون ډیورن کرښې بلې خواته قومي مشرانو او چارواکو ته وسپارل شو. په دې ارتباط د پاکستان د حکومت عکس العمل در سره شریکوو. دا به هم واورئ چې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د افغانستان پر داسې سیمو حملې وکړې چې په تېر 18 کلونو کې یې له هغوی سره هېڅ کار نه درلود. ولې یو تحلیلي رپورټ پرې لرو. د افغانستان د څېړنې او ارزونې بنسټ وایي د دوی موندنې ښیي چې د کوکنارو پر ضد هوایي عملیات د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا پخواني یو شمېر کارکوونکي وایي د فاطمین لښکر چې د ایران په ملاتړ فعالیت کوي د افغانستان د کورني امنیت لپاره ګواښ دی. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. دا به هم واورئ چې واشنګټن په ترکیه کې د وژل شوي ژورنالیست جمال خاشقزي د قضیې په تړاو پر یو شمېر سعودي چارواکو بندیزونه لګولي. دا د ازادي راډیو ده. د پاکستانی پولیسو د افسر طاهر خان داوړ مړی پرون ډیورن کرښې بلې خواته قومي مشرانو او چارواکو ته وسپارل شو. طاهر خان داوړ تېره میاشت له اسلام آباد څخه تښتول شوی و او مړی روانه اونۍ کې د چارواکو په وینا د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ قومي مشرانو ومن چې وروسته بیا د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ته وسپارل شو. داوړ د وژنې مسؤلیت ظاهرا اسلامي دولت ډلې یادایش منلی، خو د پښتنو سیاسي فعالان وایي د پولیسو دا چارواکي د منظور پشتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې د غورځنګ له پلویانو څخه و او ځکه د پاکستان احمد تکل پادی علا ریپورت لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړه چې د پاکستانی پولیسو د جګپوړي چارواکي طاهر داوړ مړی رسمن د یو پلاوي لخوا پاکستان ته ورسید. په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي داوړ په پاکستان کې وژل شوی او مړی ډیورند کرښې ته څیرمه اچول شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه یادونه کوي چې نوموړی دوه ورځې مخکې په افغانستان کې وژل شوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د داوړ وژنه غندلې او په دې اړه د تحقیقاتو امر کړی، خو د پاکستان پاوځ په یو خبر پانه کې ویلي چې له پلازمینې اسلام آباد څخه د داوړ تښتول او ورپسې د افغان چارواکو چلند داسې پوښتنې رابرسیره کوي چې په دې وژنه کې له یوې تروریستي ډلې ورهاخوا په افغانستان کې د ځینو کړیو لاس لرل ښیي. په بیان کې ټینګار شوی چې افغان ځواکونه دې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم په غځولو او نورو امنیتي چارو کې همکاري وکړي څو د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د اقداماتو مخه ونیول شي. خو افغان چارواکي د دې ترڅنګ چې د داوړ پر وژل کېدو خوشیني څرګندوي وایي چې نوموړی د پاکستان په خاوره کې وژل شوی او مړی د ننګرهار ولایت مومندرې ولسوالۍ ته لیږدول شوی دی. د ننګرهار ولی حیات الله حیات ازادۍ راډیو ته وویل چې د داوړ مړی ډیورند کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي پوستې په نږدې 100 متره کې موندل شوی دی. ښاغلی حیات زیاته کړه چې داوړ په افغانستان کې نه دی وژل شوی.
منګه پکلاکو ټکو باندې دا موضوع غندو او د دې اطمینان ورکو چې د افغانستان په خاوره کې په دا رنګ مرموزو وژنو کې هیڅکله نه د افغانستان ولسونه لاس لري او نه د افغانستان اسلامي جمهوري دولت.
پا پرون په داسې حال کې چې د داوړ مړی پاکستان ته ورسېده، د دې هیواد په ډېرو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځوان رهبر منظور پښتین پلویانو د مظاهرو په ترڅ کې د پاکستان پوځ د داوړ په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ. ځینې پښتانه فعالان وایي داوړ ځکه ووژل شو چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له پلویانو څخه و. یوه سیاسي فعال شوکت خان فرانس پرس خبري اژانس ته وویل څنګه امکان لري چې د پولیسو یو جګپړی افسر له پلازمینې اسلام آباد څخه وتښتول شي او آن تر افغانستانه پورې ولېږدول شي. د ننګرهار والی ښاغلی حیات پرته له دې چې د کوم چا نوم واخلي وویل پښتانه پوهېږي چې اس پی داوړ چا وژلی.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او په ځانګړي ډول د ننګرهار ولسونه په دغه مینه باندې ډېر خوابدي دي چې کار کړی بل چا ده او متاسفانه د بنګ په سیمه کې اچولی ده. او په دې باندې زه فکر کوم چې هم افغانان او هم د پښتونخوا سیمې خلک پوهېږي چې داوړ د چې قرباني سه او چا لمنځه ویوړ.
ښاغلی حیات وویل په دې اړه څېړنې پیل شوي چې د داوړ مړی چا او څنګه د مومندرې تر ولسوالۍ پورې رسولی دی. د یادونې وړ ده چې د طاهر خان داوړ د مړینې مسؤلیت ظاهرا داعش ډلې په هغه لیک کې منلی چې د نوموړي له مړي سره یو ځای موندل شوی دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د چهارشنبې په ورځ په یوه ویډیویي پیغام کې وویل چې د داوړ له مړي سره موندل شوی لیک په پښتو ژبه خو په اردو رسم الخط لیکل شوی دی. پښتین د داوړ وژنې ته د اشاره پترڅ کې د پښتنو د خوندیتوب غوښتنه وکړه او پر خلکو یې غږ وکړ چې د خپل حقوقو د غوښتلو لپاره مظاهرو ته راوځي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
د افغان پوځیانو د تلفاتو مسلې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پام ځان ته اړولی. د ورځپاڼې په لیکنه له 2015 کال راهیسې څه باندې 28,000 پولیس او د پوځ سرتیري وژل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه اونۍ دا شمیرې په ډاګه کړې. نیویارک ټایمز لیکلي ښاغلي غنی په دې کار سره د افغان پوځیانو د تلفاتو په اړه د خپل حکومت چوپتیا ماته کړه. د ورځپاڼې په لیکنه د نومبر له 9 تر 15 لږ تر لږه 232 افغان پوځیان وژل شوي دي. نیویارک ټایمز دا هم لیکي د ولسمشر غنی لخوا دغو اعلان شوو شمیرو له مخې هر ورځ 25 سرتیری، هر اونۍ 115 سرتیری او هر کال څه باندې 9,000 افغان سرتیری وژل کیږي. او آرمی ټایمز خبرونه د یوتا وژل شوی خاروال برانډ ټیلر باندې مقاله لیکلې ده. د یوتا خاروال د نومبر په 3 د امریکا د ملي ګارد د پوځیانو په چوکاټ کې په افغانستان کې وژل شو. آرمی ټایمز د امریکایي افسر د کورنۍ په حواله لیکلي چې ټیلر هڅه کوله څو نورو ته ازادي وبخي. د خبرونه په لیکنه د 19 کلن برانډ ټیلر جسد د چهارشنبه په ورځ له افغانستان نه یوتا ته انتقال شو. له برانډ ټیلر او بچیان پاتې دي. د آرمی ټایمز په لیکنه د لزګونه موټر سایکلو کاروان چې د امریکا بیرغونه درلودل د ملي ګارد په ور کې انتظار یې سو د برانډ ټیلر مړی راوړل شي او بیا ورسره یو ځای لاړ شي. ټیلر چې د خاروالۍ له دندې یو کال رخصت اخیستی و د افغان کمانډوز واکونو روزنه کوله. هغه دا تمه نه درلوده چې د د پلاس روزل شوی کمانډو سرتیری دی بیرته د ته د ټوپک شپېلې ونیسي او وی ولي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نږدې کېدو سره د سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخاباتي ټکټونو د جوړېدو هڅې هم روانې دي. د همدې هڅو په لړ کې د ملي جنبش مشر او د ولسمشر لومړي مرستیال نږدې کسان وایي چې جنرال عبدالرشید دوستم خی په خپله کوم انتخاباتي ټیم کې ګډون ونه کړي. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشری دورې نږدې 15 میاشتې پاتې دي. که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو ټاکنو مهالویش نه دی اعلان کړی، خو سیاسي ګوندونو لوړاندې د خپلو حلقاتو او انتخاباتي ټکټونو پر جوړېدو بحثونه پیل کړي دي. د نورو ګوندونو ترڅنګ د افغانستان د ملي جنبش ګوند په تازه څرګندونو کې ویلي چې جنرال عبدالرشید دوستم به احتمالاً دا ځل پخپله په هیڅ انتخاباتي ټکټ کې برخه ونه لري او یوازې د ملي جنبش د مشر په توګه به خپلو فعالیت تونه ته دوام ورکړي. جنرال عبدالرشید دوستم چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لمړی مرستیال دی، ویل کېږي په تیر ولسمشریزو انتخاباتو کې د ښاغلي غنی په بریالیتوب کې د پام وړ رول لوبولی دی، خو دا ځلې نوم په هیڅ هغه انتخاباتي ټکټ کې نه تر سترګو کېږي چې د ځینو کړیو او احزابو لخوا معرفي سوي دي. د ملي جنبش غړي او ویان بشیر احمد تایانج له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی دوستم به احتمالاً د خپل ګوند یوه بله تیره را مخته کړي.
ما مثل گذشته قوی و خیلی به شکل میواری در انتخابات سهم خواهیم گرفت و تیکت های انتخاباتی انشالله شکل در یکی از اون تیکت ها ما خواهد بودیم و انشالله پیروز میدان خواهد شدیم و این موضوع را میخواهیم شریک بکنم. احتمالا مانس از با اعتمادترین آدم های خود را در پست معاونیت اول معرفی خواهند کرد.
شغلی تایانج ده همونه ویل چی ده دل با دوی ده چپ انتخاباتی تیکت کیوی. ده افغانستان ده انتخابات خپلواک کمیسیون اعلان کرده چی ده جمهوری ریاست انتخابات با ده دیر لسو اتنیویم المریز کال ده وری یا حمل میاشتی پا یو دیشه منه تاوسی. افغان حکومت هم پا خپل وقت انتخاباتو ده ترسرکی دو جمانه کرده. ده قانون لمخی باید تر انتخابات یو سلشل رزی ده مخ انتخاباتی محلویش اعلان سی او ورسره نمانداد معرفی سی. خو در راپورونو پر اساس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په غیر مستقیم ډول ښکاره کړی چې یو وار بیا به د ولسمشری په انتخاباتو کې نوماند سي. اجرایه رئیس عبدالله هم په دې انتخاباتو کې خپل نوماندي نه درات کړي. د کورنۍ چارو پخوانی وزیر عمر داودزی وړاندې لوړاندې خپل نوماندي اعلان کړی ده. همداشان په هند کې پخوانی افغان سفیر شهید محمد عبدالی هم ویلي چې د کندهار له مشرانو سره له مشورو وروسته به په ولسمشریزو انتخاباتو کې د خپل نوماندۍ په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انور الحق احدی هم په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې خپل کاندیدي اعلان کړه. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په استازیتوب احمد ضیا مسعود په دې وروستیو کې ویلي چې د ولسمشری لپاره د کاندید په توګه د دغه ائتلاف د غړو یو لست چمتو سوی چې ډېر ژر به یې اعلان کړي. نوموړي ویلي د دې ائتلاف په انتخاباتي ټیکټ کې 8 تنه یعنې ولسمشر او درې مرستیالان او صدراعظم له درېو مرستیالانو سره یې شامل دي. خو ولسي جرګې پر دې مسله انتقاد کړی او وایي د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسمشر باید دوه مرستیالان ولري. د همدې هڅو په لړ کې په دې وروستیو کې یو شمېر لوړپوړو حکومتي مشرانو له خپلو دندې استعفا کړې چې لامل یې په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې ګډون ګڼل کېږي. د افغانستان تیر ولسمشریز انتخابات د درغلیو له اداو سره مل و چې له کبله یې داسې بنبست رامنځته سو چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری منځګړیتوب ته اړ سول او د ملي وحدت حکومت په جوړېدو موافقه وسوه.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر پوخانی یو شمیر کارکوونکي وایي د فاطمین لخکر چې د ایران په ملاتړ فعالیت کوي د افغانستان د کورنۍ امنیت لپاره ګواښ دی. څېړونکي او د افغانستان د ملي امنیت شورا د ګواښونو د وبخې څېړونکو او د افغانستان د ملي امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د ستراتیژیکو مطالعاتو بخنه غواړم. څېړونکو او د افغانستان د ملي امنیت شورا د ګواښونو د ارزیابۍ پوخانی رئیس آرین شریفي د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ شوې غونډې ته په افغانستان کې د فاطمین اړوند غړو د حضور وویل. په دې اړه به نور تفصیل یوسف صدران در واوري.
یوش میر څېړونکو د ملي امنیت شورا پوخانی کارکونکو د غزنی او ارزګان ولایتونو په جګړو کې د ایران لاسوهنو ته اشاره سره وایي د فاطمیون ډله دا وخت افغانستان کورنی امنیت ته ګواښ دی. څېړونکو او د افغانستان د ملي امنیت شورا د ګواښونو د ارزیابۍ پوخانی رئیس آرین شریفي د پنځمې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا د فاطمیون ډلې د فعالیت په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل د هغو زرګونو افغانانو څخه چې د فاطمیون د لښکر برخه ده ځینې یې اوس په افغانستان کې دي.
فاطمیون و افغانستان در حال حاضر تهدید بالفعل نه بلکه بالقوه
است. د فاطمیون لشکر دا وخت افغانستان ته بالفعل نه بلکه بالقوه غوښته. ډیر هغه افغانان چې د فاطمیون لشکر غړي دي له ایران وشتل شوی او د وسیدو ځایونه د افغانستان په بیلا بیلو سیمو له هغه ډلې په کابل، بامیان او هرات کې ځنګړي دي.
خاغلی شریفی ویل د 2013 میلادي کال په منځ کې لڅوار لزرو څخه تر یا وشتو زرو پورې افغانان د فاطمیون په لښکر کې و چې تر ډیره په سوریا عراق کې په جګړو بوختو. دی وی د فاطمیون په لښکر کې شامل افغانان کولی شي افغانستان ته لراګرځیدو سره د افغانستان ملي امنیت ته ګواښ متوجه کړي. خو دی وی چې افغان حکومت تر اوسه په دې اړه لازم اقدامات نه دي ترسره کړي. له دې سره بل افغان څېړونکی په امریکا کې د خط مشی په نوم د یوې مجلې مسول وایي په سوریا کې د جګړو له کموالي سره د فاطمیون ډلې فعالیتوم کم شوی دی. دی ویل دوه میلیونه څخه تر درې میلیونه پر افغان کډوال چې له ایران څخه راستنه شوي ځینې یې د فاطمیون په ګټه له جګړو واپس شوي او اوس تر تاثیر لاندې دي. د راپورونو لمخې د فاطمیون ډله د ایران د سپای پاسداران تر لاس لاندې هغه ډله ده چې په ایران کې د میشتو افغانانو څخه جوړه شوې او غړي یې سوریې ته د جګړې لپاره لیږل کیږي. بلخوا د افغانستان د خلکو د محور د سیاسي جریان د دارالانشا رئیس احمد بلوچزاده ادعا کوي چې ایران په افغانستان کې د داعش پر وړاندې د جنګېدو لپاره خلک جذبوي.
موږ چې په دې اړه کله څېړنې وکړې چې ایران جلب او جذب له کومه ځایه کوي، یوه برخه یې د پولیسو او اردو له لیکو ده. هغه کسان چې وظیفې پرېښي او زده کړې لیدلې وي، د اړیکو څخه په استفادې دوی لارښوونې اخلي.
دوی وایي ایران د پخوانیو جنګیالیو تر څنګ د تروریستي او سیاحتي شرکتونو او مدرسو له لارې هم نوي خلک جذبوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د سولې علي شوراوي د سولې پروسه د دغه شورا له واکه وتلې ده. د دې شورا مرستیالي حبیبي سرابي پرون کابل کې وی خبري غونډه ته ویل دغه شورا د جنیو ناسته چې د سولې موضوع په اجنډا کې شامل ده هم نه ده بلل شوی. خان محمد سیندی په اړه رپورت لري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبي سرابي د پنځشنبه په ورځ په یوې ناسته کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انستیتیوت لخوا جوړه شوې وه وویل د سولې پروسه د دغه شورا له لاسه وتلې ده. دی وویل اوس د سولې پروسه د سولې عالي شورا له لاسه وتلې ده. حتی د جنیو په ناسته کې چې د سولې موضوع پکې مطرح کیږي، د دغه شورا یو غړی پکې هم حضور نه لري. د سولې د عالي شورا له لاسه د سولې د پروسې د وتلو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د تېرې جمعې په ورځ په مسکو کې د سولې په اړه یوه ناسته جوړه شوې وه. طالبانو په دغه ناسته کې ویلي چې اوس له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نه، بلکې له امریکا سره خبرو ته حاضر دي. دغه شان په روانه اونۍ کې د امریکا د متحدو ایالاتو، افغانستان، عربي متحدو اماراتو او سعودي عربستان استازو هم د افغانستان د سولې په تړاو په ابوظبي کې سره کتلي دي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوهم ځل لپاره افغانستان او د سیمې هیوادونو ته سفرونه پیل کړي دي. ویل کیږي چې زلمی خلیلزاد به په دغه سفر کې قطر ته لاړ شي او د طالب چارواکو سره به وویني. د ده په مشرۍ به امریکایي پلاوی تر راتلونکې سه شنبه پورې په هغه هیواد کې پاتې او بیا به پاکستان ته لاړ شي. ښاغلي خلیلزاد تېره میاشت په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړي دي. د راپورونو له مخې مخکې له دې د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال آلیس ویلز په مشرۍ یو ډیپلوماتیک پلاوی د جولای په میاشت کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم لیدلی دی. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا یو بل مرستیال عزیز الله الدین محمد د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د سولې او پرمختګ د اسلامي حزب د موجودیت اعلان وکړ. دی وایي د سولې د ټینګښت په خاطر یې دغه ګوند تاسیس کړی دی.
دا جنگ څنګه بند کړو او څنګه د خپلو خلکو قناعت منځته راولو او د هغوی د قناعت سره په دې وطن کې د امن او سولې دپاره کار وکړو. موږ د سولې او پرمختګ اسلامي حزب خپل ټول زیات کار او قوت به هغه د سولې په موضوع باندې استعمالوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون لارې د عالي شورا مشر سید اکبر اغا د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته وویل د سولې خبرې باید د افغانانو ترمنځ ترسره شي. د وبل د طالب بندیانو د خوشی کېدلو لړۍ کولای شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابر کړي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ترکیه کې د وژل شوي ژورنالیست جمال خاشقجي د قضیې په تړاو یو شمیر سعودي چارواکو باندې واشنگټن بندیزونه لګولي. په دې ډله کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان یو شمیر نږدې همکاران هم شامل دي. په همدې حال کې د سعودي عربستان لوی څارنوالۍ د خاشقجي په قضیه کې د یو شمیر تورونو کسانو د اعدام د سزا غوښتنه کړې. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
متحدو ایالاتو پر اولسو سعودي چارواکو چې د ولیعهد محمد بن سلمان نږدې همکاران هم پکې دي د ژورنالیست جمال خاشقچی د وجل کېدو په قضیه کې بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانه وزیر ستيفن منوچن پرون وویل هغه سعودي چارواکي چې بندیزونه پرې لګېدلي د خاشقچی په بیرحمانه وژنه کې لاس لري.
منوچن زیاته کړه د کسانو هغه ژورنالیست په نخه کړی او په بیرحمۍ سره یې وژلی دی چې په متحدو ایالاتو کې ژوند او کار کاوه او دوی ته باید د خپل عمل سزا ورکړل شي. په دې چارواکو کې د شاهزاده محمد دوه نژدې همکاران سعود القحطانی او ماهر مطرب او د خاشقچی د وژل کېدو پر مهال په استنبول کې د سعودي عربستان جنرال قونسل محمد العتیبی هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي القحطانی چې د ولیعهد ښی لاس بلل کېږي د خاشقچی د قتل پلان جوړونکو او عملي کوونکو څخه و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جلا خبر پانه کې چې پرون خبره شو وویل د دې کسانو پانګې د امریکا له قوانینو سره سم کنګل شوی او امریکایي وګړو ته له دوی سره د تجارتي معاملو اجازه نه ورکول کیږي. دا بندیزونه وروسته له هغه اعلانېږي چې د سعودي عربستان مرستیال لوی څارنوال شالان الشالان پرون په ریاض کې په یوه خبري غونډه کې وویل ښایي 15 تنه چارواکي د خاشقچی د وژنې په قضیه کې په اعدام محکوم شي.
قد تم توجيه التهم الى 11 منهم واقامه الدعوه
د یوشتو تورنو لډلې څخه پر یو لسو کسانو اقامه دعوه شوه او دوسیه ترتیب شوه ده. د قضیه محکمه ته راجه شوه په عین حال کې لپاتې نیول شوی کسانو څخه تحقیق روان دی څو په دې قتل کې د هغوی وانډه او عمل معلوم شي. لوی څارنوال د هغو 15 تورنو لپاره د اعدام حکم غوښتی چې د قتل د جنایت امر یې ورکړی او عملی کړی دی او د پاتې کسانو لپاره یې هم د شریعت د حکم پر اساس د سزا غوښتنه کړې. نه 50 کلن خاشقچی چې په امریکا کې اوسېده د سعودي د ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان له منتقدانو څخه و. هغه د اکتوبر په 2 وروسته له هغه ترایتم شو چې د ځینو رسمي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره په استنبول کې د سعودي قونسلګرۍ ته ننوت. ترکی چارواکي وایي چې خاشقچی د یوې دسیسې پر بنسټ قونسلګرۍ ته له ننوتو سره سم وژل شوی او مړی یې ټوټې ټوټې شوی دی.
او سم یو اربیا دا مهمو خبرونو سرټکی دا افغانستان ملي شورا د افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو مخالفانو پر ضد د يرغلیزو عملیاتو د سیاسي دوه وختنه کړی ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ننګرهار ولایت په چپلیار ولسوالۍ کې شپږ ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بیرته پرانیستل شوي. د کابل امنیه قمانداني وایي چې په کابل پانتون کې د محصلانو ترمنځ پرونې نښتې په تړاو لسګونه کسان نیولي. د کابل د امنیه قمانداني د ویان په وینا په دې نښتو کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. متحده ایالاتو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د وژل کېدو په قضیه کې پر ول سعودي چارواکو بندیزونه لګولې دي او اروپایي ټولنه غواړي هغه 15 کسان د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې د انتخاباتو په تنظیم کې لاس لري. دوستان تاسو زموږ غږ لازادي راډیو نه اورئ. دا زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. مخکې له دې چې زما همکار ارش همایون درته بل نیم ساعته خبري مجله وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه نوم مینه حضرت الله ظاهری او د لغمان ولایت څخه ما مخکې د پانتون د راتګ نه ز خپل د پولیو واکسین کې رضاکار وم. دوه نیم کال درې کال مال ته کار کړی ده، کور په کور ما واکسین کړی ده، خپل کلی دوه درې کلی نور. نو دا موږ سره وله
څه علت و چې ورغلی او د کار ته دې مخه کړه؟
علت خیر زالته یو مکتب و او بل داسې و چې عموما کلی و. خیر کلیوالو ویل چې یاره ته ووسه ځکه چې ته یو اعتباري نفر یو بل دغه زه خیر کوچنی وم. نو پلار به زما چې هغه بیا د پولیو واکسین به چې چا کوو د هغې لپاره به یې موټر چلوو. نو بیا به ما دا ځان سره ویل چې د ما پلار پردي خلک بیا یې کلو ته واکسین ته هغوی واکسین کې دا ورته هلته منتظر اوسېږي، سبه یې لاړ شي مازدیګر را رسخت شي ترېنه بیا راشي. نو ما ځان سره ویل چې یاره زه به کوشش کوم چې زه خو به یو رضاکار ووسم. بیا رښتیا هم هغه رضاکاري وله چې ما وکوله دوه نیم کاله ما نورم دوام ورکاو. خو کله چې پانتون شونه کېده
بیا دلته
راغلم.
څنګه کله چې ماشومانو ته واکسین ورکاوه زده کړې دې وکړلې، کورس دې ولوست، څنګه پوه شولې چې یعنی ماشوم ته څه رقم د پولیو واکسین تطبیق کې؟
موږ ته ورکشاپونه راکوله د واکسین نه به مخکې، مثلا درې ورځې واکسینو د واکسین کولو دوره او عموما څلورم ورځ بیا کوم ملکان یا نجونې چې له موږ څخه به پاتې ولې د واکسین نه غیر حاضر به هغه به موږ ځان سره یادش کړي و. کله یو کور به راته معلوم و، لمبر به معلوم هم موږ به په سلورم او رسللو به دا وي ته واکسین مم کو هم من موږ د معلومات چلا سره اورل موږ د ورکشاپ له طریقه لاس سره اورل چې به موږ په ورسالی کې د ورسالی په ساته سوپر وزاران درلو دا غوی به موږ ته ورکشاپ راکو د واکسین د دوه یا درې ورځې مخکې نو ورکشاپ عموما خاصه د سوچ سهار ته بجونه به ته دوه بجو پورې ورکشاپ به مخسه بیا د کومه نوې خبرې چې د واکسین په دوره کې پیدا شوی ولا موږ ته بزنه ولا یا به د واکسین تطبیق او یا به د فینګر مارک چورته وای د ګوتې رنگ او یا به د ویټامین ای ورکول او یا به د چنجي ګولې ورته ویل کنه دا مشومان ته ورکول دا به ولي نو د یاري دوري ورکشاپ به موږ ته راکو د واکسین د دوه ورځې درې ورځې مخکې چې د وزارت ستامي له خوا نه نظارت لري کېده د غویا هيئت پر راته موږ ته به ورکشاپ راکو